وخت د سهار لس بجې شوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزه عبدالحق کاکړ هرکلی کوم. په شمالي وزیرستان کې د ډرون تازه برید او په شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن سره سره د ډرون بریدونو د کېدلو وجې د شمالي وزیرستان د بیکورسو د رجستریشن مکملېدل په پېښور کې د پولیسو د وژلو تازه پېښه د افغانستان د ولسمشري د ټاکنو رای شمیرنه او د دواړو کاندیدانو له یو بل سره لیدې کاته هغه څه دي چې تفصیلي په روانه ګړۍ کې درکوو. په پای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو او په پیل کې به اسرار الله مومند خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو په یو کمپاوند ډرون برید شوی چې پکې د دوه مهمو پاکستانی طالب کمانډانو په ګډون اته وسلوال وجل شوي دي. حکومت ویلي دی چې په شمالي وزیرستان کې له پوځي عملیاتو د بې کوره شوو خلکو رجستریشن یا د نوم لیکنې عمل سرته رسیدلی دی او نړیوال طاقتونه او ایران سلا شوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې د څلورو نورو میاشتو لپاره وغځوي. داوز د خبرونو تفصیل. په شمالي وزستان کې د پاکستانی طالبانو په یو کمپاوند ډرون برید شوی چې په کې د دوه مهمو پاکستانی طالب کمانډرانو په ګډون اته وسلوال وجل شوی دي. ایف پی خبري اجانس سودان ورسپانه د پاکستانی چارواکو له خولې وایي چې د غبري درن سهار په دته خیل سیمه کې شوی دی خو چارواکو په برید کې د وجل شوو دوه مهمو پاکستانی طالب کمانډانانو د شناخت په اړه څه نه دی ویلي. یاد وي چې په شمالي وزستان کې تیره میاشت پاکستانی پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. حکومت ویلي دی چې په شمالي وزستان کې له پوځي عملیاتو د بې کوره شوو خلکو رجستریشن یا د نوم لیکنې عمل سرته رسیدلی. د سرحدي او قبایلي چارو وزارت مرستیال سیکرټري طارق خان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې شاوخوا د لس لکه کسانو اندراج شوی خو د په خبره د کډوالو د کره شمېرې پخلی به لا هم له نادرا څخه کوي. نوموړي ویل چې د شمالي وزستان 80% کډوال په بنو 15% په ډېر اسمل خان او 6% لکې مروت کې دېره شوي دي. د ده په خبره یوازې 1% کډوال د هیواد نورو برخو ته تللي دي. یاد وي چې په شمالي وزستان کې د جون په 15 نیټه د وسلوالو پر ضد د شروع شویو پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 1,00,000 کسان د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ته هم تللي دي. په پیښور کې د دریو پولیسو په ګډون څلور کسان د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. د پیښور پولیس چارواکو ویلي پرون ماښام د پیشتخرې تاڼې په حدودو کې له رنګ روډ سره نږدې په یو هوټل کې د روژه ماتي پر وخت وسلوالو برید وکړ چې پکې د یو ASI په ګډون درې پولیس والا او یو د هوټل کارکوونکی وژل شو او یو پولیس سخت ژوبل شوی. له پیښې وروسته د پیښور د پولیسو مشر ناصر خان دوراني خبریالانو ته ویل چې په شمالي وزستان کې د روان پوځي عملیاتو له وجې دوی د دا قسمه حالاتو سره مخامخ دي.
پدے ٹولو بریدونو کی پولیس پنرا ددوی مقابلہ کوي. اوس خو په وزیرستان کی اپریشن هم روان دے نو دهغی لوجی مونگ په هر ځای کی د خپل حکمت عملی مطابق د چیکنگ او سارنی عمل سخ کړی دے.
یاد به چې پرون سهار هم په پیښور کې د پولیسو پر یو گاڑی برید کې یو پولیس مړ او درې نور جبل شوی وو. د بلوچستان په کوټه ښار کې د ناصرګند وسلوالو په برید کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ څلور غړي وژل شوي دي. پولیس چارواکي ایس پی عمران پرون مشال ته ویل چې د کوټې په پښتون آباد سیمه کې ناصرګند وسلوالو د جمعې له منځه وروسته په یو برید کې د یوې کورنۍ د دریو غړو په ګډون څلور تنه وژل. د نوموړي په خبره دوی تر اوسه څه نشي ویلی چې دغه کسان به چا وژلی وي خو زیاته یې کړه چې پولیسو یې پلټنې پیل کړي دي. پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ رسنیو ته په لیګلی خبر پاڼه کې دغه پیښې غندنه کړې او دای په پاکستان او په تیره د پښتنو په سیمه کې د ترګري روانې لړۍ برخه بللې ده. تحصیل مشال لري خبرونه اوري. د افغانستان د هلمند چارواکي وایي د دولت هغه وسلوال مخالفان چې په سنگین کې له افغان ځواکونو سره په وسلوال مقاومت بوخ دي دا توان به نه لري چې کندهار ولایت ته مخه او هغه ولایت نه امن کړي. تر دې مخکې د کندهار امنیتي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي ګڼ وسلوال له سنگین ولسوالۍ څخه کندهار ته واوړي او دغه ولایت ته نه امن کړي. خو د هلمند والي ویاند عمر ځواک پرون مشال لري ویل د دولت وسلوال مخالفان چې په سنگین ولسوالۍ کې یې زیات نقصانات کړي دا توان نه لري چې کندهار ته لاړ شي. شاوخوا یو میاشت کېږي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. نړیوال طاقتونه او ایران سلا شوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې د څلورو نورو میاشتو لپاره وغځوي. په عین حال کې امریکا ویلي چې دوی به د ایران شاوخوا 2.8 اربع ډالره منجمد شوې پانګه لکنګل وباسي. د دوه خواو ترمنځ د نومبر په میاشت کې د شوي موقتي تړون د ختمېدو اخري نیټه د جولای 6 وه، خو مخکې له مخې داسې اوازې وې چې ښایي دغه موده وغځول شي. سپینه ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د خبرو اترو د مودې غځول ځکه ضروري وو چې واشنګټن به له یوه جامع قرارداد پرته چې د دوی هدفونو سره سم وي کم څه ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جنساکي وایي نوموړی وایي زموږ وفد په ویانا کې د داخلي نیټې د غځولو په څرنګوالي به له ایراني لوري سره خبرې کوي. د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو باید ډېر کار ترسره شي. موږ له خپلو شریکانو او ایران سره پر مختلفو امکاناتو خبرې او بحث کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا به د ایران د هغه تړون په بدل کې چې د سون په موادو یې د خپلو 40% غني شوي یورانیم د اړولو پریکړه کړې، د ایران څخه کم 3 اربا کنګل شوي پانګه خوشي کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ثبوتونه ښایي چې د ملیشیا ایرلاین د سپرلو الوتکه په یوکرین کې د روسي ملاتړو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمې څخه په میزایل وشتل شوې ده. پرون په واشنگټن کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې اوباما دا هم ویل چې بلتون پالو ته له روس څخه د جهاز وشتونکو میزایلو په ګډون نوره وسله په مستقل ډول روانه ده. اوباما په یوکرین کې په سمدستي توګه د جنگبندۍ غوښتنه وکړه چې د جهاز د راپریوتو په اړه په نړیواله کچه تحقیقاتو کې مداخله ونشي. نوموړي دا هم ویل چې د نړۍ سترګې په مشرقي یوکرین دي. د ده په خبره دوی دا خبره یقیني کول غواړي چې حقایق معلوم شي. یاد وي چې زیارت په شپه امسټرډم څخه د کولمپور پر لور روانه دغه ملیشیایي الوتکه په مشرقي یوکرین کې راپریوته چې پکې 295 مسافر سوار وو. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون نن منځني ختیځ ته ځي، څو په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ د کړکېچ د ختمولو لپاره منځګړتیا وکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو مرستیال جیفري فیلټمن د اعلان پرون د دې سازمان د امنیت د شورا په هغه اصراري غونډه کې وکړه چې د غزې په اړه جوړه شوې وه. فیلټمن د امنیت شورا ته ویل د بیړنیو اړتیاو وړ بشري هڅو د بریالیتوب لپاره جنگبندي ضروري ده. بلخوا د سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې هغې ته په غزه کې رواني خونړۍ شخړې باندې سخت خفګان رسېدلی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
تاسو خبرونه له اسرار عالم مومند واوریدل، او پروانه غړي کې به د جنو نو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه مو اورو. په شمالي وزیرستان کې تازه ډرون برید شوی، خو په داسې حال کې چې د پاکستان فوج هلته کاروایی کوي، نو بیا د ډرون بریدونه ولې کیږي؟
نو امریکی ته دا احساس شو چې د پاکستان حکومت چونکه اوس هم سنجیده نه دی، هغوی خپلې کاروایانې دوباره شروع کړې، او هغه ترستان چې په افغانستان کې هغې تسره جوړېږي هغه ټارګټ کول شروع کړل دوباره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ولسمشرۍ د یوه کاندید هغه تورونه رد کړي چې وایي د کمیشن غړي په رایې شمېرنې کې مداخله کوي.
دا کاملا حقیقت نه لري، ځکه چې هلته نړیوال ناظرین او شاهدین مطبوعات شتون لري.
او په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ له ځوان شاعر عمران لمر سره یو مرکه ولرو.
د رنجو اوخ کې د مخ داسې په تیوي لکه توري جنډي په سپین مدار ترګې مې پټې کړلې.
او یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تازه خبر دا دی چې په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید شوی دی، په کې مرګ ژوبلا وشته ده. تفصیل څه دی دا وخت تر سره د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر له بنو څخه د ټلیفون په لاندې. عمر دراز څنګه تاسو ته کلی کوم که د دې تفصیل راته راکړي؟
مننه عبدالحی کاکړ، قبایلی سیمه شمالي وزیرستان چرته چې دا وسلوالو فوزي عملیات هم دوام لري. نن سهار وختي دا امنیتی چارواکو په وینا او د غرنګ استخباراتي ادارې چې کم چارواکي دي په میرانشاه کې، هغه وایي چې سهار وختي شمالي وزیرستان لره پرتا سیمه ډوګا مداخل پاک افغان پولیس سره نږدې دغه سیمه ده. دغلته د وسلوالو پر یو پټنځای مرکز باندې دوه میزایل داغلی دي، امریکایي بې پیلوټ الوتکو چې هغې په نتیجه کې تر اوسه پورې د دوی د معلوماتو سره سم شپږ وسلوال چې کم دي وژلي شوي دي. ځنه رسنۍ دغه شمېره چې کم دي زیاته ښایي، او دغه استخباراتي ادارې چارواکو ځنه بیا دا وویل کېدی شي دغه امکان لري چې په دې کې مرګ ژوبله زیاتوالی هم راشي په دې کې. خو تا حال اوس دوی دا وایي چې په دې کې شپږ وسلوال چې کم دي په مکه باندې وژل شوي دي. که څه هم د دوی نه مونږ دا پوښتنه وکړه چې دا وژل شوو تعلق په اړه، نو دوی وایي چې چونکې دا لرې پرته سیمه ده او نو دغې وجه سره د پورا معلومات چې کم دي هغه تر اوسه پورې نه دي رسېدلي چې وژل شوي وسلوال څوک دي. بل طرف ته عبدالحی کاکړ آزادې سرچینې دلته چې کم دی، ځایي خلک چې کم دي د پوځي عملیاتو څخه چې کم دي هغه وتلي دي، نو یوازې استخباراتي ادارو چارواکو دغه رنګې فوځي چې کم چارواکي دي په هغې باندې تکیه کېږي. نو د دوی د معلوماتو سره سم په دې کې شپږ وسلوال وژلي شوي دي.
ډېره مننه عمر دراز وزیر، ښه وخت او شروز ورته غواړو. لکه څنګه چې مله عمر دراز وزیر زخوا اوریدل، په شمالي وزیرستان کې تازه ډرون برید شوی دی. دا چې لکه زخه فوجي اپریشن شروع شوی دی، د خپل ډول دریم برید دی. او په خو به دا دلیل ورکول کېدلې چې پاکستان کاروایی نه کوي، نو ځکه ډرون بریدونه د جنگالیو پر ضد د یوې موثرې وسلې په توګه استعمالېږي. خو چې د عملیات هم روان دي او ډرون بریدونه هم ورسره کېږي، نو پوښتنه دا ده چې دا ولې هم د دې پښتنې د جواب لټولو مو په دې ریپورت کې کوشش کړی دی. که څه هم امریکا، افغانستان او نورو نړیوالو هیوادونو څو کاله پرله پسې له پاکستان غوښتنه کوله چې په شمالي وزیرستان کې دي د میشت وسوالو پر ضد کاروایی وکړي، خو دې هیواد له داسې کولو انکار کولی. خو اوس چې یادو هیوادونو پر عملیاتو کولو دومره زیات زور نه ورکولی، نو پاکستان د جون په 13مه د کاروایی پیلولو اعلان وکړی. خو په داسې حال کې چې کاروایی جاری ده، نو تر اوږدې مودې راهیسې درېدلې ډرون بریدونه بیا پیل شوي او د عملیات په دوران کې دوه ډرون بریدونه وسو. په خو به دا دلیل ورکول کېدلې چې چونکې پاکستان پوځي کاروایی نه کوي، نو ځکه د جنګیالیو پر ضد د ډرون بریدونه کېږي چې دا د مشکوکو وسلوالو د ځپلو لپاره یوه مؤثره وسله ده. خو پوښتنه دا ده چې اوس پاکستان پوځي کاروایی پیل کړي، نو بیا ولې دغه بریدونه لا هم دوام لري؟ د پاکستان د فوج پخوانی کرنل خالد منیر وایي د کاروایی په مهال جنګیالي د تیښتې په حال کې دي، نو ځکه امریکا ته یو ښه موقع په لاس ورغلی چې خپل مهم هدفونه په نښه کړي.
موږ مذاکرات شروع کړو، هغه وخت امریکای د ډرون عملې بندې کړې. هغه وخت مې ویلو که موږ تاسو های ویلو ټارګټ راته ملاو شو چې کوم کس ته موږ پکار دی، موږ به کوو په هغه باندې ډرون عمله. اوس چې موومنټ شروع شو، پاکستان آرمی آپریشن کوي، نو خلق خزي یو ځای نه بل ځای ته ټلیفونونه یې کھلاو کړو، وایرل سیټونه یې کھلاو کړو، یو بل سره رابطې کوي. امریکې لپاره دا آسان نه شو حقانی والا خلق تھے، وہ اگئی پکار دی یا سوک القاعدہ خلق دی امریکی پکار دی اگئی پرازی دغا پہ کئی ڈرون پہ کئی.
د پاکستان د فوج په خوانی بریګیډیر محمد نذیر وای چې دا سشکاری د دواړو هیوادونو په سلا سره په روانو پوځي عملیاتو کې ډرون بریدونه د پاکستانی فوج کومک کوي.
اپریشن افغان دی، امریکای د دې اپریشن حمایت هم کړو او ویل چې موږ به پورا پورا تعاون په دې کې کوو. نو ضروری خبره چې دا دغه تعاون یو جز دی، یو حصه ده چې هغوی د ډرون په حیثیت سره په دې کې حصه اخلي. او چې کوم ټارګټس داسې دي چې هغه اکشنبل ټارګټس دي یا د پاکستان د هدف نه ان مطلب دی چې موقع سره دوی ته فایده نه شي اخیستلی، هغه د هغوی ډرون په علاقه حواله کوي چې په موقع باندې موجود وي او هغه پریسای وي، لکه مووینګ ټارګټس چې کوم دي یا داسې دغه ټارګټس چې په هغه کې ډیسیژن حمله پکار دي.
خو خبریال او څېړونکي که هر ځلمی بیا یو برعکس نظر لري، د دې په وینا د ډرون بریدونو کېدل دا اشاره ورکوي چې امریکا شایي داسې ګڼي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني فوج کاروایی موثره نه ده.
ډېر خلک دا سوال شوتی چې دهشتګردو هغه د اپریشن نه مخکې د دې علاقو نه وتی، نو په دغه خبره باندې زما خیال دی چې د امریکای سرکار هم په دې نتیجه رسیدلی چې د پاکستان دا اپریشن چې دی نه دا اسې یو غیر ضروري ایکسرسایز دی او د دې نه هغه نتیجې نه راځي کوم چې پکار دی. او هغه موږ ته ښکارم شو چې په افغانستان کې د امن امان صورتحال مزید خراب شو. کوم خلک چې دي ټارګټ کول هغه طرف ته واوړېدل، نو امریکای ته دا احساس شو چې د پاکستان حکومت چونکه اوس هم سنجیده نه دی، نو هغوی خپلې کاروایانې دوباره شروع کړې او هغه ترستان چې په افغانستان کې هغه تر جوړیږي هغه ټارګټ کول شروع کړل دوباره.
په شمالي وزیرستان کې سږ کال په لومړیو اوو میاشتو کې یوازې څلور ډرون بریدونه شوي چې دا د تیر کال په مقابل کې بیخي لږ دي. پاکستان دا بریدونه د خپلې خودمختاری خلاف بولي او امریکا بیا دریځ لري چې دا د ترهګریزه جګړه کې یوه ګټوره وسله ده. په داسې حال کې چې پاکستان د پښمالي وزیرستان کې پوجي کاروای شروع کړې، نو بیا ولې هلته ډرون بریدونه لا هم دوام لري؟ په دې اړه مو رپورټ اورېدلی. او هم پښمالي وزیرستان کې د حکومت په وینا د بې کورسو خلکو د نوم لیکنې عمل چې دی هغه مکمل شوی دی. د فوج د چارواکو په وینا باندې چې دوی په بې کورسو کې ډېرې مرستې هم ویشلې دي. دا خبره پرون د سفران جوائنټ سیکرټري طارق حیات په اسلام آباد کې خبري اعلان ته کړې ده، چې تفصیل یې راته په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مسخر راکوي.
دا د سفران یا چې کوم د سرحدي او د پولو وفاقي وزارت ته د هغې جوائنټ سیکرټري او د وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو د پارا فوکل پرسن طارق حیات پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې کم خلک د شمالي وزیرستان اپریشن پوج بې کوره شوي د هغې شمیره تر دې دمه نه هلکه او دوه نوي زره نه اوخته ده، او په دغه ځای باندې د رجسټریشن یا د نوم لیکنې کار چې کم دینو هغه پای ته رسېدلی دی. خو د زیاته کړه چې په دې کې تر اوسه پورې 1100 شناختي کارډونه داسې دي چې هغه جالي راوتي دي. بیا داسې هم ده چې یو کس د یو نه زیات ځایونو کې پوینټونو باندې هغه خپل نوم لیکنه کړې ده، نو د دې هر څه تصدیق به د نادره نه کیږي او د هغې وروسته به چې کومه ختمي شمېره ده نو هغه به مخې ته راځي. دغه رنګ د زیاته کړه چې په دغه بې کوره شوي خلکو کې زیاتره چې کوم 80% شمېره جوړیږي نو هغه بنو ته راغلی ده. ورسره بعضې خلک ډېره غازی خان او لکی مروت ته تللي دي، او خوشه او 1000 خلک داسې دي چې هغه اسلام آباد او کراچۍ ته هغه خلک رسېدلي دي. افغانستان ته چې کوم خلک وړېدلي وو د هغې په هکله د طارق حیات وینا وه چې دا چونکې دا خلک په میرعلي او په میرانشاه باندې نه شو راتېرېدی، دغلته کې جنګ و، نو دا خلک د افغانستان له د خوست لاره دي استعمال کړې ده او بیا دي د هغې نه واپس پاکستان ته وړېدلي دي. او دغه رنګ 20000 کسان د یاد په چې دا پاکستان ته واپس راغلی دي. ورسره د امداد په حواله سره وی چې دغه خلکو سره دغه بې کوره شوی خلکو سره مالی مرستې هم کیږي د پنجاب د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومتونو او دغه رنګ د وفاقي حکومت لخوا هم د روجي د میاشتې په حساب سره پیسې ورکړي کیږي، او د دې چې کوم خرچي دي نو هغه حساب سره هم پیسې ورکړي کیږي. ورسره خوراکي موادو په شکل کې هم سیزونه دي د خوراک څخه لپاره ورکول شي. د زیاته کړه چې تر اوسه پورې پاکستان بهر ملکونو یا امدادي ادارو ته اپیل نه دی کړی د مرستو، خو بیا هم که څوک د پاکستان سره مرستې کول غواړي نو پاکستان به هغې ته انکار نه کوي. او کم غیر سرکاري تنظیمونه چې دا وخت په بنو کې یا په نورو سیمو کې هغه د کډوالو د مرستو لپاره لګیا دي کار کوي، نو د هغې پوره تحفظ او د هغې حفاظت هغه یقیني کړی شوی دی.
ریاض مسخیلو چې د پاکستاني چارواکو د هغو څرګندونو تفصیل راکوي چې وايي په شمالي وزیرستان کې د بې کورسو د رجسټریشن مکمل شوی دی. په شمالي وزیرستان کې د پوځي کاروایي وروسته د پاکستان د سیاسي او عسکري مشرانو ترمنځ د تل کتل زیات شوی دی. هم په دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ورځې وړاندې په پنډي کې د پوځ مرکزي دفتر یعنی جی ایچ کیو ته ورغلی. په دغو لیدنو کې د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه خبرې اترې وشوې، او پر دې خبره هم اندېښنه وشوه دسوه چې د نیول شوو مشکوکو سوال پرست عدالتي کاروایي موثره نه ده. د چ کارپوهان په دې اړه څه وایي؟ دا به له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په ریپورت کې واورو.
کارپوهان وایي چې د وسلوالو خلاف موثره مقدمې چلول لپاره حکومت له به نظام کې بهتري راوستل وي او خلکو ته به انصاف ورکول وي. د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي چې قانون نافذ کوونکو ادارو دا یو ګیله ده چې هغه یو تن گرفتار کړي او بیا دغه خلاف موثره کاروایی نه کیږي.
فوج ته یا هغه ادارو ته کم چې د ترګري خلاف لګیا دي په جنگ کې هغه ته هر قسمه پروټیکشن پرووایډ کوو. دا غیر ته بیا ګورو چې څه هغه اقدامات چې دا غیر په بنیاد باندې وزیر اعظم دا خبره کوي، دا هغه واضح اشاره چې د هغه پی پی او طرف څخه پروټیکشن اف پاکستان آرډیننس، او پروټیکشن اف پاکستان آرډیننس چې نو هغه د ډیر حد پورې هغه په هغه قرارداد باندې د لاس ورزولو اجازه ورکوي قانون کې زموږ د ریاستي ادارو ته کم چې تر اوسه پورې په لاس اچولو کې به هغوی ته پرابلم راتلو، او بیا قانوني طور ورته داسې دغه هم ورکوي چې هغې پروسیکیوشن چې دی نو هغه ورته لږ اسان شي.
بلخوا د قانوني چارو کارپوه افتخار ګیلانی وینا ده چې څو پورې حکومت د وسلوالو خلاف صحیح کیس تیار نه کړي نو موثره کاروایی نشي کېدی.
مخکې وختونه راتلونکي ورځې څومره پورې د صحیح طریقې سره پروسیکیوشن یا حکومت هغه ونه کړي کیس تیار نہ کی نو دا حل کو کی کی دے پکار اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کی خ کمپیٹنٹ حل مقرر اگر سره بکی گی دا
ذکر دا پوڑ مورس ہم دا وزیر اعظم او آرمی چیف ترمنس ملکی صورتحال او سکیورٹی پا معاملو پ وزیر اعظم ہاؤس کی ملاقات شوی وو
دا و رابیہ اکرم خان د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې نامعلوم کسانو درې پولیس والا او یو ولسی وګړی وشلې دي. دا پېښه پرون د روژه ماتي پر وخت سوي ده. تر دې ورځ وړاندې هم په پېښور کې د پولیسو برید سوی چې پکې یو پولیس والا وشل سوی. په تازه پېښه کې د وشل سوو پولیسو جنازه بیګا ماښام سوی ده. نور تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
د پیخی پزی کی تیر ماخام د پیخور سی سی پی او اعجاز احمد خان خبر اعلانو ته وویل چې د پښتخری تانی پولیس موبایل د معمول پګش باندې وو او د روزماتي په وخت دوی د روزماتي لپاره په یو هوټل کې ولاړو چې نامعلومه وسلوالو پری ډزې وکړي او په دې پیخه کې د هوی درې پولیس والا وژل شو. زمونږ درې کسان یو ای ایس آی نور محمد او د هغه سره ډرایور او یو بل پولیس پای په دې پیخه کې شهیدان شوی دي او د یو جوبل پولیس حالت ډیر سخت دی. په دې پیخه کې د وژل شوي درې واړه پولیس اهلکارو جنازه تیر ماسخوتن په پولیس لاین پیښور کې ادا کړې شوه او د پولیسو او انتظامیې د لوړپوړو چارواکو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم په دې جنازه کې ګډون وکړو او هغه په دغه مهال له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پولیس د بهادرۍ ستاینه وکړه او وی ویل چې دا مهال د هغوی په سیمه کې یو نړیوال جنگ روان دی. دا یو نړیوال جنگ دی چې زمونږ په صوبه کې روان دی او مونږ د دې له وجې نیخ په نیغه متاثره یو او زمونږ پولیس ځواک ډیر په بهادرۍ او تورزنۍ د دې حالاتو مقابله کوي او مونږ ته په خپل پولیسو باندې فخر دی. او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په وزیرستان کې د جنگ له وجې دوی د دا قسمه حالاتو سره مخامخ دي ولی د خیبر پښتونخوا پولیس د دې حالاتو په نره مقابله کوي. تر دې دمه په پېښور کې په پولیسو د تیرې ورځې د بریدونو ذمهواري کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
او اوس هم د پاکستان کې د تعلیم پروسه باندې رپورت لري. ولرو په پاکستان په هغو هیوادونو کې راځي چې پکې د تعلیم شرح ډیره کمه ده. په کلیوالي سیمو کې ډیر کم ماشومان سکولونو ته ځي او زیاتره پکې انجونې د تعلیم څخه بې برخې دي. دا چې پاکستان کې د تعلیم د کمې شرحې وجوهات څه دي او څرنګه په ملک کې د تعلیم حالت ښه کېدلای شي، ملیحا ملزاده په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
پاکستان په هغو هیوادونو کې په دویم نمبر راځي چېرته چې تر ټولو زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دغه هیواد کې تقریبا 25 میلیونه ماشومان بې تعلیمه دي چې د جینکو شرح پکې زیاته ده. په کلیوالو سیمو کې یوازې 9% ماشومان سکولونو ته ځي او د 500 کم فیصد داسې دي چې د پنځم جماعت نه مخکې سکول پرېږدي. په پېښور کې کارپوه او د لاس سکول په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشره میراج همایون وایي د سکولونو د نشوالي ترڅنګ غربت او نور داسې ډېر عوامل دي چې په ملک کې او په خصوصي ډول په پښتني سیمو کې تعلیم د کمې شرې سبب جوړیږي.
بلکې سکول شته دي، سټټیسټکس هم سر نه نشته دي. موږ ته پته ولګي چې موږ څه دی وخت سوره ماشومان دي د 500 کال چې کم د سکول تک په کار کې هغه لاړ شي او هر کال سوره ماشومان نور لویږي د 500 کال کیږي او هغه د دې سټریم تر راځي چې هغه لږ کول کول غواړي. خو سپورې ډېر والدین دي د ایجوکیشن هغه اهمیت نه غني دي خبر او غریبي دوره ډېره ده. خپل ماشوم هغه چې لاړ شي هغه چې جوړ کی چې د سکول هغه حال وګوري هغه د جیل کون تک هغه ماحول چې هغه اي که خوشاله دي ډېر ګان نه چې دا وه ټکوله کنزلو هغه شور سره نه هغه میاش پس را تختیزلی بیا نا ډراپ اوټ ریټ هم دوره ډېر اسی واده.
پاکستان په هغه هیوادونو کې په 5م نمبر راځي چې په تعلیم ډېره کم خرچه کوي. په ملک کې د اتلسم ترمیم وروسته اختیارات له مرکز نه صوبو ته ورکړل شوی دي چې د تعلیم څنګه هم پکې شامل ده. د کارپوهانو په خبره داسې مواري او صوبایي حکومت جوړیږي چې په ډیسټریکټ او ځایي سطح د تعلیم د صورتحال جاج واخلي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي چې دا ځل دوی د تعلیم لپاره د نور نورو صوبو په پرتله تر ټولو زیاتې پیسې مختص کړې دي.
د پاکستان په تاریخ کې چې اوسه پورې سونه بجټ د ایجوکیشن ته لاړ شو، هغه کې د ټول نه سیوا 111 ارب روپۍ موږ دې پیرې لکه تعلیم ته ورکړې دي. دوی ودی چې موږ د ګورننس په حساب باندې لګیا یو دي، سرکاري سکولونو کې سرکاري ادارو کې ادارې خرابې شوې دي، ګورننس نشته. هغه باندې موږ ډېر یو سټریکټ یو مانیټرنګ سیستم موږ شروع کړی دی چې د سکولونو ته ټیچران راځي، حاضري د هغې ټیک شي. د هغې دپاره موږ یو مانیټرنګ سیستم شروع کړی دی، سمارټ فون په ذریعه باندې، مانیټرز په ذریعه باندې.
عاطف خان د موجوده صوبایي حکومت لخوا په ټاکل شوي بجټ کې د تعلیم لپاره د سکیمونو په حق لوای چې د جینکو د تعلیم شرح د زیاتولو تر څنګ یې نور پلانونه هم په پام کې شته.
دې بجټ کې موږ پیسې الوکیټ کړې دي 1000 موږ د جینکو لپاره کمیونټي سکول جوړو په دې صوبه کې په دې کال کې. ترن نمبر موږ 760 کوم سکولونه ورزیدلي چې زلزله کې د نن نه لس کاله مخکې او دوه حکومتونه تیر شو، نو په هغې کې دا 760 سکول چې کوم هغه هم دغه شانتې پراته وو. نو موږ د هغې لپاره هم بجټ ایښی دی. دې کال موږ 160 سکول نور جوړو، 100 اپګریډیشنز دي، 100 بیا پرایمری ټو سیکنډري دي، پرایمری ټو مډل او مډل ټو های سکول. کوم ځای کې کم دی لو نیٹ انرولمنٹ دی، نو په هغې کې بیا موږ ورک او سلیکټ ډېر او سپیسیفیکلی د ګرلز ایجوکیشن د امپروو کولو لپاره.
میراج همایون چې د قومي وطن پارټۍ سره تعلق لري او د صوبایي اسمبلی غړی هم ده، هغه لارې بیانوي چې ورسره د تعلیم صورتحال ښه کېدای شي.
کار دې هر ځای کې سکول کور کې دغه ماشوم باندې چې کوم بوج اچولې دی چې ارننګ وکاس راړه کور ته چې هغه کم شي، سخت مانیټرنګ، سخت سرویلنس. هغه بجټ چې بجټ سوره دې زمونږ هغه بجټ سیواشي دا ایئر کنډیشنر زاد غټ غټ گاډي او دا کم کوي. انوایرمنټ باندې کار کول پکاره غلا کار کول پکاري چې الته کې هغه فیسیلیټیز صرف دانه چې چار دیواری فیسیلیټیز دا خو بیسکس نه دي. مانیټرنګ چې کوم د اپارټمنټ دې ایډیوز افیسز ای باندې سختي ادا غیر اکاونټبل کول تاسو به ډیلیور کوي چې تاسو یو سکول ولې ناکام دي. موږ هم ایم پی ایز هم اکاونټبل کول چې تاسو څو وکړل د ایجوکیشن لپاره.
کارپوهان وایي په ملک کې د تعلیم شرح د زیاتولو لپاره پکار ده چې په بیړني ډول پرې کار وشي او زیات نه زیات ماشومان سکولونو کې داخل کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په ملک کې د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان لخوا په دې وروستیو کې د تعلیم په حق له پښوی سروې کې په صوبایي کچه د تعلیم په معیار کې ډېر فرق ښودل شوی دی چې د معیار په لحاظ سره په لومړو شلو ضلعو کې د خیبر پښتونخوا او د سند صوبې یوه ضلعه هم نه ده شامله.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شمله
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروے
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوی خیالونه نوی سازونه
په سلور نیمه بجې.
تاسو مشال ریډیو اوري. ډیپلوماټ ورسپانې د پاکستان او چین ترمنځ پر تعلقاتو لیکنه کړې ده. ورسپانې قسم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښه تعلقات خبر کې چې په اصل کې کېدای سي معاملې څه بل څه وي. هغه څنګه ملي حامر زاده به تفصیل راټولان کړي.
د ډیپلوماټ ورسپانې لیکي پاکستان د 1978 راهیسې له چین سره ښه تعلقات په ځای ساتلي دي. په اوسنو حالاتو کې په نړیواله کچه یوازې توپ طرف ته د پاکستان د تلو په حال کې چین یوازینی هیواد دی چې اسلام آباد یې خپل نیستې ملګری ګڼي. ورسپانه په دې وروستو کې د یوې سروې په حواله لیکي چې 81% پاکستاني وګړي چین ښه ګڼي او د یو پر امنه او ملاتړي ګاونډي هیواد په سترګه ورته ګوري. خو رسپانه د ډیرو تجزیه کارانو د خولې وای په اصل کې کېدی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات کړکېچن وي. داسې ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د اویغور وسلوالو مبینه موجودیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشالو مهمه وجه وي. دا په داسې حال کې ده چې بیجینګ په خپله خاوره د زیاترو بریدونو لپاره اویغور وسلوال ذمهوار بولي. ورسپانه لیکي د پاکستاني سینټ د دفاع کمیټې او د پاکستان چاینا انسټیټیوټ مشر مشاهد حسین په دې وروستو کې په مرکه کې داسې اشاره ورکړې دي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ کاروایی تر یو حده د چین د فشار لامل کېږي. خو ورسپانه لیکي د عام ولس لپاره د اویغور وسلوالو موجودیت ته اهمیت وړ خبره نه ده چې ملک ته د نورو اسلامي وسلوالو لخوا په ورپېښ ګواښ او په سرحدي سیمه افغانستان کې د امریکا په فعالیتونو کې دلچسپي لري. خو ورسپانه لیکي داسې څو کیسې دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات یو بل اړخ ښکاره کوي. ورسپانه د هغو رپورټونو ذکر کوي چې پکې ویل شوي دي ګواکې د چین حکومت د سینکیانګ چارواکي له روژو نیولو منع کړي دي. له دغه خبر سره په پاکستان کې سخت ردعمل مخې ته راغلو او د پاک چین دوستۍ په هکله پوښتنې پورته شوې دي. خو د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویانې تسنیم اسلم ویل چې چین د دې وضاحت کړی دی چې داسې هیڅ قسمه بندیز نه و او دا چې دوی د مذهب احترام کوي. ورځپاڼه د پامی ټایمز په نوم د یو انټرنیټي لیکنو پاڼې هغه خبر په ګوته کوي چې پکې د ګلګت بلتستان د ګوجل وادي اوسیدونکي له چینایي کارکوونکو نه د ښه رویې غوښتنه کوي. د دوی په خبره په سیمه کې چینایي کارکوونکي د دوی د کلتور او مذهب درناوی نه کوي. په ورځپاڼه کې د سوست په نوم د ځمکني بندر حواله هم ورکړل شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت لپاره په کال 2001 کې جوړه شوه، خو په دې وروستو کې د چین انتظامیه د امنیت په خاطر وتړله. رسپانه لیکي د ډیرو پاکستانی وګړو لپاره که چین یو باوري ملګری دی، نو نور دا یو بارنه طاقت بولي چې د خپلو ګټو لپاره پاکستان استعمالوي.
د ډیپلوماټ رسپانه مقاله درته ملي امیرزاده وړاندې کړه. اوس هم د لستمې بجې سوي دي. سره را مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو په یو کمپاؤنډ رون بیچ شوی چې پکې د دوه مهمو پاکستانی طالب کمانډرانو په ګډون ته وسلوال وجل شوی دي. ای پی خبري اجانس اوډان وسپان د پاکستانی چارواکو له خولې وای چې د غبرې دوه نن سهار په تخیل سیمه کې شوی دی. خو چارواکو په برید کې د وجل شو دوه مهم پاکستانی طالبانو د شناخت پړه سند ویلي. حکومت ویلي دی چې په شمالي وزیرستان کې له پوځي عملیاتو د بې کوره شو خلکو رجسټریشن یا د نوم لیکنې عمل سرته رسیدلی. د سرحدي او قبایلي چارو وزارت هم مرستیال سیکرټري طارق خان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې شاوخوا د 100,000 کسانو اندراج شوی، خو د په خبره د کډوالو د کرش مری پخلی به لا هم له نادرا څخه کوي. په پیښور کې د دریو پولیسو په ګډون څلور کسان د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. د پیښور پولیس چارواکو ویلي پرون ماښام د پیشتخرې تاڼې په حدودو کې له رنګ روډ سره نږدې په یو هوټل کې د روژه ماتي پر وخت وسلوالو برید وکړ چې پکې د یو ایس آی په ګډون درې پولیسوالو یو د هوټل کارکوونکي ووژل شو. د بلوچستان په کوټه ښار کې د ناصرګند د وسلوالو په برید کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ څلور غړي وژل شوي دي. پولیس چارواکي ایس پی عمران پرون مشال لري ویل چې د کوټې په پښتون آباد سیمه کې ناصرګند د وسلوالو د جمعې لمانځه وروسته په یو برید کې د یوې کورنۍ د دریو غړو په ګډون څلور تنه وژل. او نړیوال څارونکي باندې هڅه کوي چې د یوکرین په کومه برخه کې د ملیشیا د سورلو الوتکه را پریوتې وه هغه ځای ته ځان ورسوي. دوی د روسي ملاتړو بلتون پالو لخوا د مزاحمت سره مخامخ دي. همدارنګه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ثبوتونه ښایي چې د ملیشیا ایرلاین د سپرلو الوتکه په یوکرین کې د روسي ملاتړو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمې څخه په میزایل ویشتل شوې وي.
اسرار علمومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. دا چې د پاکستان اخبارونو نن په خپلو اداریو کې سلیکلی سراج سحر لوستي او د ریپورټر لښلې دي.
نن ایکسپرس ورس په خپل اداریو کې لیکي شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد ضرب عزب اپریشن دوام لري. د ادارې په وینا چې پاکستان په ډرون بریدونو باندې احتجاج کوي، خو دا حقیقت له نظره وستل نه دي پکار چې تر دې دمه په دې حملو کې د القاعده او طالبانو اهم مشران وژل شوي دي. ادارې زیاتوي چې دا وخت پاکستان د یو مشکل وخت نه تیریږي او تر اوسه پاکستان ته د ترهګرۍ له کبله د انساني زیان سره سره معاشي زیان هم اوړېدلی دی. په داسې صورتحال کې به پاکستان لا د سیول انټیلیجنس ادارو کارکردګي نور هم ښه کول وي. او دارنګ په ټولو مذهبي او سیاسي ګوندونو هم ذمہواري پریوزي چې په ملک کې د امن او امان لپاره د حکومت سره مرسته وکړي، ځکه چې تر څو پورې په پاکستان کې ترهګري موجود وي تر هغه دا ملک ترقی نشي کولی. بل پلو جنگ روس پانه خپل ادارې د روس او یوکرین په مسلې لیکي او وایي چې د تیر زیارت په ورځ د ملیشیا الوتکه د یوکرین سرحد سره نږدې تباشوی دا کوم چې د هالند کولالمپور ته روانه و او د دې عملی د 15 کسانو په ګډون 295 کسان ناسو کوم چې ټول مرشوی دي. ادارې مخکلي کې چې یوکرين د الوتکې را غرزولو ذمہوار روس نواز باغیان ګرځولې دي او وایي چې الوتکې په روسی میزایل د ځمکې نه وښته ده. بل طرف ته باغیانو د الزام مسترد کړي دي او وایي چې د ملیشیا الوتکه یوکرایني جاس په هوا کې وښته ده. د تورونو الزامونو پرته د روس او یوکرين ترمنځ مسله د ډیر مدیره سي را روانه ده، خو دې پیښې سره به دا نور هم زیات شي. ادارې زیاتوي چې د روس او امریکا ولسمشران چې د یوکرین په مسله د وړاندې نه یو بل نه خفو د الوتکې په پیښې خبرې کړې دي. دا شن امریکا او یورپی یونین هم د پیښې په لټون غوښتنه کړې ده. ادارې اخري کې وایي چې د روس او یوکرین ترمنځ لانجه کې تر اوسه په سوونو خلک وجلې شوې دي او د الوتکې پیښې سره اوس د خلکو کې د غیر ملکیانو اضافه هم وشوه. نو کم از کم اوس به د نړیوال دباو په وجه دومره اوشي چې د مسلې د حل لپاره به سنجیده اقدامات پورته کړي شي. خو د دې لپاره ضروری ده چې لوی طاقتونه د یو بل علاقو کې خفیه کاروایانې بند کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي د پاکستان فوج په قبایلي سیمه کې میشته وسلواله ډله حقاني شبکه چې په افغانستان کې خونړي بریدونه کوي نه پناشه کوي. بلخو اکونومست مجله لیکي د امریکا په منځګړیتوب د افغان ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ جوړجاړی د افغانستان په سیاسي جوړښت کې د بدلون پرشونه وسو. احمد چازمی په دې اړه د دې دواړو مقالو تفصیل وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي ځای قبایلیان او امریکایي چارواکي وایي چې د پاکستان فوج په خپل قبایلی سیمه کې میشته وسلواله ډله حقانی شبکه چې په افغانستان کې خونړی بریدونه کوي نه پنشه کوي. پاکستان وړاندې ویلي چې د عملیات پر مهال به ټول یاغي انځپي. ځای قبایلو او وسلوالو ویلي چې کله د جون پر 15مه نیټه پوځي عملیات پیل شول نو په شمالي وزیرستان کې د لسیزو راهیسې میشتي د دغه ډلې مشرانو او عام غړو سیمه پریښودل. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف واسطي جرنال ته دغه میاشت ویلي و چې لځینو پاللسو او سوالو ډلو سره شکول د پاکستان په خوانی تګلارې و. خو د شمالي وزیرستان پر روانو پوځي عملیاتو کې به زموج او د دوی د طالبانو یا شو او بد طالبان ترمنځ هیڅ ډول توپیر نه کیږي. بلخو د پاکستاني پوځویان میجر جنرال آسم باجوا ویلي و چې دوی د ټولو ترهګرو او د هغوی د پټنځایونو شان ولید او هیڅ چاته به د تیښتې اجازه اور نه کړي. خو د قبایلي مشرانو په وینا ځینې پاکستانی وسلوالې ډلې په ځانګړي توګه د ګلبادر او خان سید سجنا په مشرۍ کې چې خپل هیواد په ضد نه جنګیږي یا خو د شمالي وزیرستان نور سیمو ته تللي او یا شاوخوا په خلاص پښه ګرځي. بلخوا اکونومست مجله لیکي د افغانستان د ولسمشري په لومړي پړاو ټاکنو کې شاوخوا اویا لکه کسانو برخه واخیسته. خو د ټاکنو په دوهم دور کې ډاکټر عبدالله عبدالله چې مخکې 15% رای اخیستې وې دا ځل پاتې راغلي. په این حال کې ډاکټر اشرف غنی احمد زی له 1.5% اخیستونکو رایو څخه 15% رایو ته جګ شو. خو د رایو اچونکو شمیر هم په شکمنه توګه 100,000 زیات شو. د مجلې په خبره ولسمشر کرزی د اشرف غنی ملاتړ کوي چې په 2009 کال کې له عبدالله څخه ولسمشر ټاکنې اوړي وې. دا ځل د عبدالله پلویانو د یو موازي حکومت جوړولو ګواښ کړی وو چې داخلي جګړې ته لار هوارولای شي. مجله پر مخ لیکي د امریکا په منځګړتوب د دواړو کاندیدانو ترمنځ جوړجاړی د افغانستان په سیاسي جوړښت کې د بدلون پر ژمنه وسو. په دغه هیواد کې د ولسمشر دفتر ډیر زیات واک لري. په 2004 کال کې چې کله په اساسي قانون کې بدلون راغلی نو د هیواد د متحد ساتلو په خاطر ولسمشر ته واک ورکړل شو چې د ټولو ولایتونو والیان او د پولیس مشران به د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. خو اوس په دې کې بدلون را روان دي. سیاسي وفاداری او ټولنیز اړیکې زیات څرګندونو ته اړتیا لري. خو د مجلې په خبره د ولسمشر کرزی لخوا د امتیاز ورکولو تګلارې یو خوا د ډیموکراسي د ودی مخونیول او بل خوا د اداري فساد د لمیان ضرورت لپاره جدي کار ونسو. پر دې سربیره د رایو عجیبه نظام په هیواد کې د حقيقي سیاسي ګوندونو د جوړېدو مخونیول او په نتیجه کې یو کمزوري پارلمان رامنځته شو.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې اسناد شایي چې د اوکراین په ختیځ کې د ملایشیا هوایي شرکت الوتکه روس پله او بیلتون غشتونکو وشتلې ده. باراک اوباما ویلي دغه توغندي د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې څخه توغول شوې دي. ملګرو ملتونو او نور سازمانونو په بشپړه او په بهطرفانه ډول د دې قضیې د څېړنې غوښتنه کړې ده. د مشالډو د خبر مرکزي څانګې رپورټ درته سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وی اسناد او مدارک څرګندوي چې د اوکرين په ختیځ کې د ماليزیا هوایي شرکت الوتکه په هغه توغندي وشتل شوی چې د بیلتون غشتونکو تر کنټرول لاندې سیمینا ته غول شوی وو. روسیا د دغو بیلتون پالو ملاتړ کوي. شغلی اوباما چې پرون په واشنگټن کې خبري کولې وویل بیلتون پالو په پرلپسې توګه له روسیې داسې وسلې چې په هغه کې د الوتکو ضد وسلې هم شامل دي ترلاسه کړي. موږ پوهیږو چې دغو بیلتون پالو ته له روسیې ثابت ملاتړ ورسېدلی. په دې ملاتړ کې وسلې، روزنه، درنې وسلې او د الوتکو ضد وسلې شامل دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه اوکراین، روسیا او روس په لوه بیلتون غشتن کې باید پر یو بیډنی اوربند سلاسي او د ماليزیا هوایي شرکت د الوتکه د وشتل کې دوه د قضیه د نړیوال تړنې په چارو کې مداخله ونه کړي.
pro-Russian separatists.
روسیا روس پلاو بیلتون غشتون کی او اوکراین باید یو بیډنی اوربان ته غړ کښیږ دی پاس نادو او مدارو کی دی لاس وهنه نکیږي چېرون کی دی ترتیل ری چی د پیښه صحه وګوري د دې لپاره چې د الوتکې وجل سوي سفرلی جر تر جره د دوی کورونای ته وسپرل سي جدي کارته اړتیا ده باراک اوباما په خپل څرګندونه کې وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې پر ناکرار وضعیت زیات کنټرول لري او د بیلتون غوښتونکو د مهار لپاره چې په وسلو سنبال او د روسیې په ملاتړ روزل سوي باید اقدام وکړي په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د رایو په اتفاق سره د ماليزیا هوایي شرکت د ویشتل سوي الوتکې په اړه د بشپړو او خپلواکو نړیوالو څیړنو غوښتنه کړې روس پلو بیلتون غوښتونکو پرون د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د څارونکو مخه ونیوله چې غوښتل یې د پیښه ساحه تفتیش کړي د دې الوتکې د سقوط له کبله ټول سورلې چې 298 کسان و وژل سوي دي
سالی محمد سالی وو د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ولسمشر د دوم ځلې ټاکنو د کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم روسي ادارت کړی ده د شاغلی عبدالله عبدالله د ټیم یو ویاند ویلي د انتخاباتو خپلواک کمیشن ځینې چارواکي د رایو د تفتیش په عمل کې مداخلت کوي نن د رایو د تفتیش دریمه ورځ ده او ټاکل شوی چې په درې اونۍ کې له مخکنی توافق سره سم په تیرو انتخاباتو کې ټولې کارول شوي 8 میلیونه رای تفتیش شي سالم او صالح ته به یو ځل بیا
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباته دی وکاندید د انتخاباتي ډلې ورستی ادارت کړی چې ویلی و د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکونکو د رای په تفتیش کې مداخله کوي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان ازادي رادیو ته ویل د دې کمیسیون هغه کارکونکو چې د رای په تفتیش بوختي د دوړو کاندیدانو د کسانو په تایید کومرل سی وی دی نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل ک د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر هر کارکونکو د مداخله شک کیږي باید چې د محلونو مسؤل کسانو یا سپروایزرانو ته راپور او معلومات ورکړل سي
دا کاملا حقیقت نه لري ځکه چې هلته نړیوال ناظرین مشاهدین مطبوعات شتون لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکونکو دغه چک لیست په اساس باندې چې دوړو کاندیدانو البته تایید کړی دا او د ملګرو ملتونو لخوا پیشنهاد شو د اخی په اساس باندې کار مختوري دا فقط یو ادعا ده چې هیڅ ډول حقیقت شتون نه لري په دې برخه کې او همداشان مونږ په کاراتو کاراتو ویلی چې په هر ځای کې چې د کاندیدانو استازي ستونزې ویني د هغو سوپر وزیرانو سره چې په محل کې موجود دي دغه سره داس موضوعات مطرح کی ترڅو واضح شي چې کوم کارمند یا کوم کارکونکي د چا په نفع یا د کوم کاندید په ځان کار کوي
تر دې مخکې د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله د ډلې یو ویان ادعا وکړي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکونکي د رای د تفتیش په روان بهیر کې مداخله کوي فضل څنګه شرکی ازادي رادیو ته ویل د کارکونکو دغه مداخله د سمې څارنې کارته خندونه جوړوي
برخه مداخلات و اعمال
انتخابات خپلواک کمیسیون د دینو کارکونکو ځینې مداخله زور او فشار د منلسیوي توافق خلاف تر سره کیږي چې ځینې محل د کاندیدانو څارونکو ته د دقیقې څارنې کار ستوندمنوي هله ده د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکونکو اجازه ورکړي چې ټول څارونکو تر دې لا په دقت سره څارنه وکړي چې ډاډ تر لاسه کړي خو شغل سنچرکی په مشخص ډول ونه ویل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکونکو د رای په تفتیش کې څه ډول مداخله کوي نو موري بیا هم دغه پروسه د منولو وړ وبلله او هیله څرګند کړه چې دغه بهیر به پراتلونکو ورځو کې نور هم چټک او معیاري سي که څه هم سنچرکی وایي د رای پر تفتیش د څار لپاره د اروپایي او نورو نړیوالو څارونکو شمیر کم دی خو د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي تر اوسه یو سل اویا نړیوالو څارونکو ته کارډونه ورکړي چې پر دې پروسې څارنه کوي دغه کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې ډیر شو ټیمونو د دې پروسې څارنه کړې او نن به یې شمیر 500 ته ورسیږي په همدې حال کې د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباتو د بل کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو ویان صدیق پاتمن هیله وشوده چې د رایو د تفتیش پروسه به پر خپل وخت تر سره شي ځکه نوې ولسمشر چې به ګټون کوي اعلانېږي مهم کارونه په مخ کې لري
زمنګ هیله دا ده چې په دریو ولایو کې د رای وشمارل شي او د رای شمیرلو بهیر بشپړ شي ځکه چې افغانستان نوی قیادت چې د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیږي ډېر مهم کارونه مخې ته لري او د هغې لپاره باید فرصت په لاس کې وي او د اوسني حالت نه چې منځنی حالت دی باید افغانستان ووځي.
د ولسمشري د دویم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د چونګاش یا سرطان پر شپاړسمې اعلان شوې چې له مخې اشرف غنی احمدزی څه باندې شپږ پنځوس او عبدالله عبدالله څه باندې درې څلوېښت فیصده رایې ګټلې وې. شغلی عبدالله تر دې اعلان وروسته وویل دغه نتایج نه مني او د ټاکنو له دواړو کمیسیونونو سره یې خپلې اړیکې وځنډولې. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب دواړو کاندیدانو د ملي یووالي حکومت پر تشکیل موافقه وکړه، انتخاباتي لانجه پای ته ورسېده او د ټولو رایو پر تفتیش موافقه وسوه. ټاکل شوې د ټولو درویشت زرو صندوقونو رایې چې شاوخوا اته میلیونه کېږي تفتیش سي. د پروګرام له مخې باید د ورځې د زرو صندوقونو رایې تفتیش سي.
صالح محمد صالح هم له دې سره د مشال ریډیو دغه روانه خبري کړي خبری برخه پای ته ورسېده. البته دا غړي دوام لري او په دې کې به تاسو اوس د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اوري چې بازومت عابد وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد عابدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې هنري او فرهنګي شخصیتونو ته د ستاینلیکونو په اړه ریپورت ولرو، بیا بل یو ځوان شاعر سره د هغه په شاعرۍ د زړه خواله ولرو، او په اخره کې به د ولسی سندرغاړي خان تحصیل په اړه یو ریپورت هم درته ولرو. ریپورٹ ترازو تیرو نئی د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست له اړخه ګڼ شمیر ننګرهار میشتي فرهنګیان، فلمی لوبغاړي، هنرمندان او خبریالان په ستاینلیکونو ونمانځل شول چې حالي په دغه ریپورت کې درکو. د افغانستان د ادب او فرهنګ په وسنی پیر کې ننګرهار ته د علم او ادب زنګو ویل شوی. ګڼ شمیر ځوانان د تعلیمي بوختیاو ترڅنګ په ادبي او فرهنګي فعالیتونو هم بوخت دي. لامدې عمله د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست ګڼ شمیر شاعرانو، لیکوالو، ژورنالیستانو او هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال رادیو سره په خبرو کې وویل په فرهنګي او ادبي ډګر کې د کار سړی په دې خاطر په ستاینلیکونو نازوي چې نورو ځوانانو ته د خدمت کولو احساس ورکړي.
چې د فرهنګ په برخه کې قدم پورته کړی دی، دا غوی قدمونه ستایل شوی وي او قدردانی شوی وي او غوی ته دا ذهنیت ورکو چې کوم په دې برخه کې قدمونه پورته کونو خام خام منځل کیو. یو دوه خبره ده چې زینو ژورنالیستانو او فرهنګیانو د خپل هیواد تحصیل فرهنګ د غوړېدا په برخه کې د اطلاعات او کلتور د ریاست ملای تړلې ده او مینه خودره ده. موږ دغه مینه په مقابل کې نور سره لرو غیر د دینه چې یو سپین کاغذ ورته ورکو دا غوی د هڅې تمجید کو د خو نتیجه خدا او د بدو بده که چا کارو کو هغه ستایل کیږي او کني ستایل.
د ننګرهار د ملي رادیو ټلویزیون خبريال محمود واکمن چې ټلویزیونی سیریز ریپورتونه جوړوي یو له هغه څخه و چې ستاینلیک ورکړل شوی و. نو موري مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د داغستان لیک په خستو سره تاسو په دې و پویدم چې زموږ ولس او زموږ خلک اوس په دې پویږي د آرشیو د قدر او ارزښ اندازې دوی ته معلومه ده. نو کېدلی شي دا زمونږ په ژورنالیستیکی برخه کې حدس او هان دوی د لپاره یعنی د قناعت وړ وي. نو مونږ دغه کمې حسي چې اوس په دغه ډګر کې کړی دي کېدلی شي دغه سي حدسون او تشویقونه ورسته د لا پسې قوي شي پیاوړي شي.
خلیل خاطر چې د ننګرهار د تیاتر یا سټیج ډرامو د ټولنې مشر دی، اکثر وخت دا سي ډرامي سټیج کړي چې د ټولنې نیمګړتیاوي په کې سرګندې کړي. د هم پستاینلیک ون مانځل شو. نو موري خوخي سرګند کړي چې د خدمتونو قدردانی وشو.
د تاسو فرهنګ د ریاست نه ډیره زیاته مننه کوم. موږ ته د غستاینلیک راک دا زمنګ ایمانی او ځاني واجب ده چې خپل ټولنې ته تیاتر دلاري هغه پیغامونه چې د ټولنې نیمګړتیاوي په ګنغښتوي خلکو ته د تیاتر په ژبه وړاندې کوو د خپل افتخار ګڼم.
زیاودین همتمل چې د ختیځ ادبی بهیر مشرکوي ستاینلیک ورکړل شو. نوموړی وایي چې د ټولنې خدمت یې په ځان فرض ګڼلې دی.
د دې ټولنې د یو شاعر په توګه دا ټولنه په ما حق لري چې زه شپه ورځ ورته کار وکړم او خدمت یې وکړم، ځکه چې زه په همدې ټولنه کې اوسېږم او دې ټولنې ما ته هر څه راکړي. دا چې ما ته ستاینلیک راکړ شو، لا بار په ما زیات شو چې زه لا نور هڅې وکړم او کار وکړم.
له دوی پرته یو شمېر هنرمندان، فلمي لوبغاړي، د مدني ټولنو یو شمېر استازي، خوږ ژبې قاریان او د ټولنیزو خدمتونو عاملینو ته ستاینلیکونه ورکړل شول. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، عمران لمر چې لا هم تنکی زلمی دی او د تیرو 15 کلونو راهیسې شاعري کوي، شعري تخلیق د خپل عمر په تناسب ډیر پوخ کاری. نوموړی اوس مهال د ننګرهار د شریعتو پوهنځي په دویم ټولګي کې محصل دی. له ده سره مو د زړه خولې ته رابولم.
تاسو د شاعري او هنري تخلیقات او بیا ورسره د شریعتو پوهنځي دا تاسو په خپل خوخه خوخ کړو کنه په چه درته وته؟
بس دا د بخت کارونه و. خپل مې د ادبیاتو سره او حقوقو سره ډیر شوق او علاقه مې مګه سره و، خو د قسمت کارونه و شریعتو پوهنځي ته راغلم. خو اوس کورنۍ دوخانه هم دي ته شویم چې باید شریعتو پوهنځي ولو.
کدا راته وایي چې اوس دې عمر څومره دی او شعر او شاعري دي د څو کلونو راهیسې کوي؟
کله چې پاتم ټولګي کې وم لومړی شعر مې هلته ولیکه. پاتم سیم کې د کشتیوال نه شاعري سره مینه درلوده، د همدغه وجه وه چې اوس شعر لیکم او تقریبا عمر مې اوس په نسم کال باندې ورو.
تر اوسه دې کومه شعري ټولګه چاپ ده؟
نه، تر اوسه نه ده چاپ شوی، خو برابره ده او چهار کله د خدای په پخه شو نو هماغه ورځ بیا انشاءالله چاپ کړم.
علاوه د شعر نه په نثر کې هم څه ګوتې وهي کنه؟
هو، نثر کې هم یو څه کوم. ادبي ټوټې مې زیاتې لیکلې دي په زیاتره ویب سایټونو کې، زیاتره ملګرو لخوا نشر شوي دي. او همدارنګه لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، او کومې چې هغه لنډې ټوټې وي مقولې هغه مې هم ډېرې زیاتې لیکلې.
ما چې ستا شعر لیدلی دی، په شعر کې تاسې د مینې موضوع ته ډېر تم شوي. ستاسې د عمر په تناسب کومه مینه یادوي؟
موږ داسې یو ټولنه کې لوی شوي وو چې فقط جنګ، جګړې، وژل او نفرتونه خواره شوي دي، کرکې دي. مجبوري په داسې یو ماحول کې، په داسې یو ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، باید مینه ووی شو، باید مینه خواره کړو، باید مینه خلکو ته وروپېژنو. هغه که هر ډول مینه وي، که کوم شخصي مینه وي، یا د مور پلار سره مینه وي، د وطن سره مینه وي، د خپل تعلیم او تربیې سره مینه وي، هغه که هر ډول مینه وي، خو باید مینه خواره کړو تر څو دغه نفرتونه او دغه کرکو ته د پای ټکی کېږي.
او تاسو لندو کیسو ته بیا سره کوم موضوعات خوښوي؟
کوم چې زموږ عموما د ټولنیز مشکلات یا هماغه موضوعات ته، لکه تیر ځل ما یو کیسه لیکلې وه د هغې کې مې د چا شخصي ژوند راخیستی و چې هغه نه څنګه تعلیم پاتې شو، بیا اوس په څه باندې مصروف دی، دغسې موضوعات. او دا کوم چې ماشوم تختونې کې د دغې پاک لنګ کیسه لیکلې وه، او کله چې زموږ ځوانان ځي خارج ته، هلته هغه کې دغې پاک لنګ یو کیسه لیکلې وه. نو زیاتره همدغه د ټولنې مشکلات پکې راغلي.
تاسو خو مخکې یادونه وکړله چې د شریعتو پوهنځي په دویم کال کې سبقونه وایي، د دې سره سره نورې څه تعلیمي بوختیاوې لري؟ یعنې دلته خپل جلال آباد کې بیلابیل کورسونه دي، د انګلیسي کورسونه دي. انګلیسي دم لوستي؟
هو، انګلیسي لوستي. او دلته یو کورس د امریکایي سفارت لخوا دغه نه هم فعال شوی یم، همدارنګه پېښور کې مې هم انګلیسي زده کړې کړې وي، او تر څنګ یې غواړم ژورنالیست شم، ژورنالیستي زده کړې باندې بوخت یم.
دا د ژورنالیستیز د کړي چرته کې خصوصي دي؟
نه، دلته د نګرام میډیټیک دفتر لخوا نه هم کوزینی په نوي دفتر کې چې کوم ژورنالیزم ټریننګونه ورکړي، هلته مې هم ډېرې زده کړي.
او په دغه برخه کې د سوز د کړي دي بیا په عملی توګه باندې؟
تر اوسه مې کوم عمل کوم رسنۍ سره کار نه دی کړی، خو ان شاء الله اراده لرم چې راتلونکي کې رسنۍ سره کار وکړم په دغه برخه کې. او ځان ان شاء الله باورې مې ستاسو زده کړي دومره کولای شم چې پرمخ لاړ شم.
تاسو خو د هنر په برخه کې دغه لنډی کیسی لیکي، افسانی لیکي او شعرونه لیکي. افسانه خو ډیر وخونی سی، خو د خپل خوګو غزل نه دی یو غزل د مشال راډیو اوریدونکو سره شریک کی، نو خوشاله به شو.
سمه دا په دې لاره ورستیو کې مې غزل لیکلو، د هیلې چې تاسو به ولرم، په دې لاره چې تاسو به خوښي وړو ګرځي. ته مې لیدې په ټوله لار، سترګې مې پټې کړلې، ځړکې مې نه کولو وار، سترګې مې پټې کړلې.
ډیر ښه.
ته مې له څنګه تیرېدلې خو ما نه در کتل، وزان می نو وی اعتبار، سترګې می پټې کړلې. هر کوڅه او هر دیوال کې راته تخ کاری دی، کله چې کلمه لدی خار، سترګې می پټې کړلې. بیا ما جګرو په خبرو او باران ورېدو، بس صرف تنه وی دلدار، سترګې می پټې کړلې. ما ویل خوب کې کمیرا شي چې دیوې نه ما در پسې ډیرم نا قرار، سترګې می پټې کړلې. درنجو اوخ کې دی په مخ داسې پته وی لگا، تورې جنډې په سپین مدار، سترګې مې پټې کړلې، غېږ کې یې ټینګ کړم. عمران بیا یې وویلې، واړه ژوندون مې در نظار، سترګې مې پټې کړلې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتو ولسی سندرغاړی خان تحصیل یو له هغو نومونو څخه دی چې د آواز خواږی په لر او بر پښتونخوا کې د موسیقۍ د بازوق اوریدونکو په زړونو چک لګوي. خو د تیرو لسو میاشتو راهیسې نوموړی د ناروغۍ تر څنګ د بېوزلۍ شپې او ورځې تېروي. اوس مهال په کوزګیر کې په یوه خیمه کې ژوند کوي او له حکومت نه غواړي چې درملنه یې وکړي. له خان تحصیل سره د مشال راډیو همکار سراج زهیر خبرې کړي او یو رپورټ یې پې تیار کړی چې د هغه په غږ کې په یوه سندره باندې پیلېږي.
دا غږ د پښتو ژبې د مشهور ولسی سندرغاړي خان تحصیل دی چې دا وخت د کوزدیر په تالار شمشی خان کې په یو تمبو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. خان تحصیل د خپل خوږ او ګړنګین غږ په واسطه زرګونو مینوال پیدا کړي ول او د راډیو تر څنګ یې په ټلویزیون هم وخت په وخت ډېرې په زړه پورې ولسی سندرې ویلې وې. که څه هم د ولسی موسیقي مینوال اوس هم د خان تحصیل یو قربان اورېدو ته تګي ناست وي، خو دې وتلي سندرغاړي له څه مودې راهیسې سندرې ویل پرېښدي او د دیر په یوه لرې پرته سیمه کې د ګمنامۍ ژوند تېروي. مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خان تحصیل وایي چې له تیرو لسو میاشتو راهیسې د تور زیړي پرنس اخته دی او دوی دومره وس نه لري چې د خپل علاج لپاره دارود المل په بیه واخلي. خان تحصیل د خپلې بېوسۍ کیسه او له حکومت چارواکو کو خپل گیله د مشال ریډیو سره داسي شریک کړه.
نو دې دلته په تالاش کې او تالاش کې څه به دا خدمت بیماری خو اوس دا څنګه الله سمیا څو شو د ګردې نه خرابې مېدا نه خراب وو او ویړا یو درې مرز اوسه بس الله دې خیر وکړي تمره سړي ته دوست په ګنده باندې ګرځم.
خان تحصیل په 1947 کې د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې زیږیدلې ده او په 1948 کې یې له پیښور رادیو لومړی سندره خپره شوه او بیا د ټلویزیون د نشریاتو شروع کېدو سره د 1980 کلن سندرغاړي په 1950 کې په ټلویزیون خپل لومړی سندره ریکارډ کړه او دغه رنگ یې د خپل ځانګړي اواز او انداز په برکت د پښتو موسیقۍ په مینوالو کې ځان له یو خاص مقام وګټو. خو دا نمتو سندر غاړه اوس ګیله من دی چې د بی وسی په دی وخت کې نه خو یې حکومت او نه هم ولسی وګړو خیر خبر واغستو.
الله که چا دې زما پښتنه کړی او د پاکستان پښتنه زه هر وخت کوم. د بچپن نه هم څه 13 سال 15 سال عمر نه بعد پاکستان خدمت کوو. د موږ پاکستان خدمت ته چانو زه اوس مجبور یم صاحب څنګه مهرباني خو کوي ګر سره کنه دا وای په تمبو کې ناس په دې پاکستان حکومت کې ما داسې ځوان نو داسې اوسر داسې خان نواب ما نه
ځینې فنکاران او د فن مینوال وایي چې په خیبر پختونخوا کې د عوامي نیشنل ګوند په مشرۍ تیر حکومت د فنکارانو د خیر ښېګڼې په غرض یو شمېر ګامونه پورته کړي ول چې پکې د ضرورتمندو فنکارانو لپاره نقدي مالی مرستې هم شاملې وې. خو په صوبه کې د حکومت د بدلېدو سره دا لړۍ اوس درېدلې ده. مې افتخار حسین چې په تیر حکومت کې د اطلاعاتو او کلتور وزیر وو د دغه مرستو په اړه وایي.
با فنکارانو له 200 فنکارانو له ما امداد ورکړي. چومبیزل د کلچر ډایرکټر چې کوم موږ جوړ کو او پرومبیزل د کلچر ډایرکټر د لاندې موږ ته په اے ڈی پی کې فن چې کوم نو ملو شو او د خپل فن په وجه باندې کوم ما د فنکارانو کبونه جوړ کړی دي. د دې سره چې کوم سره مطلب ما جون دو سره هم کړی دی. د بیمارې به هم په ما کړی دی. د موجوده حکومت زړې افسوس کوم چې هغه سره دی ودرولا نه کلچر ډیپارټمنټ هغه فن شته دی نه فنکارانو سره هغه رابطه شته دی نه زموږ
کله چې مشال ریډیو د سندرغاړي خان تحصیل ګیله د تحریک انصاف په مشرۍ د پښتونخوا وسنی حکومت کې د آبادی او خیر ښېګڼې صوبایي وزیر شکیل احمد په وړاندې کې خو نو نوموړي وی چې دوی به ډېر زر د خان تحصیل سره رابطه وکړي او مسله به یې هوار کړي.
دا واسم انساني مسله ده او بیا د فنکاران خو زمونږ د ټول قوم اساسه ده. زه به مورل ته په ټایم ملګرو ته مو مغیب او سره رابطه وکړي.
د خان تحصیل په وینا چې د خپل فن په برکت یې سپیسی ټکی جمع کړی وی هغه تر په علاج ولګی دی او اوس د میاشتې دوایانو خرڅ یې 10000 روپۍ جوړیږي خو اوس نه لري چې په خپل سر دا خرڅ پوره کړي.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابیت ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسئ.